دا غیس په یو ډیر سمه مرګونی سلسله کې ویجر شوی وای چې دوی لا هم په خیمو کې ژوند کوي او د سړې هوا او باران په وړاندې د ساتنې لپاره کافي اسانتیاوې نه لري. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ د چلاس کلي اوسیدونکي عبدالباسط ازادي راډیو ته وویل
ماشومان خو هوا چې سړی یو سړی خیمه کې اوسېږي نو اور بلولی شي. ماشومان خو یو څه نه څه نازک وي، په دې خاطر دغه سینه بغل او ټوخی او تب او زکام او دغه شیان ماشومانو کې ډېر بېخي زیات دي. داسې ووایه چې روغ ماشومان به ډېر نش برابر دي دومره کم.
په ورته وخت کې د کونړ ولایت د دیوګل ولسوالۍ د اورک کلي اوسېدونکی حسن جان چې د تیر کال د اګست د 1.5 نیټې د زلزلې په پایله کې د کورنۍ 18 غړي مړه شول، وایي چې د هوا په سړېدو د بیړنیو مرستو اړتیا ډېره احساس کیږي او زیانمنې شوې کورنۍ نشي کولای چې مناسبه سرپنا د زمي جامې درمل او درملنې ته لاسرسی ولري.
خیمو کې اوبه را نوځي، کورونه وران دي او کورونه زمونږ جوړ نه دي، نو ګرمه جامو ګرمه کرسیو ته کورونو جوړولو ته ډېر زیات اړتیا لرو. د نقدي پیسو ته هم ضرورت لرو، ځکه چې ماشومان ټول سینه بغل دي، غټان زکام دي او هوا سړه ده، د مجبورۍ د لاسه په خیمو کې پراته یو.
له بلې خوا د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ یو ځایي رضاکار نصیر احمد هم د زلزله ځپلو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د ازادي راډیو ته وویل چې د زمي په راتګ سره د خلکو ستونزې زیاتې شوي دي.
د زلزله ځپلو وضعیت تر مخکې نه هم داسې سخت حالت ته په دې روان دی چې ژمی کې او هوا سړه شوې ده. د دې خلکو ژوند هماغه شان دی په خیمو کې دی، که څه هم یو څه ضرورتونه او شیان ورته ورکړل شوي، لکه کمپلي او توشک موشک دا شیان ورته ورکړل شوي دي، خو بیا هم په هغه مناسبه اندازه چې دوی ځان دپاره چاپېریال تود وساتي نشي ساتلی. د موسم د بدلېدو دوسره ډېرې ګڼې ناروغۍ چې دي هغه رامنځته شوې دي، او زکام بیخي عادي شوی دی، ورسره تبې دي ماشومان باندې زنانه هم دغه تکلیفونه کې دي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف وایي چې په کونړ ولایت کې د شپې د هوا د یخنۍ درجه تر صفر ښکته شوې، او هغو کورنیو چې په وروستیو سلسلو کې کورونه ویجاړ شوي په سړه هوا کې ویده کیږي.
د ازادي راډیو لاله تر شپږم ټولګي پورته د شونځي د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه اوریدل یې مه هیروئ.
یو شمیر افغان متقاعدین وایي د ژمی پر رسیدو سره یې اقتصادي ستونزې لا زیاتې شوې او نور د ژوند لومړنیو اړتیاو د برابرولو توان نه لري. دوی ازادي راډیو ته وویل که څه هم د طالبان حکومت په دې وروستیو کې متقاعدینو ته د دوی د حقونو د ورکړې د بهیر د پیل خبر ورکړی، خو د دوی په خبره لا یې حقوق نه دي ترلاسه کړي. د متقاعدینو د ټولنې مسؤلین وایي د تقاعدي د حقوقو د ورکړې د تطبیق میکانیزم داسې دی چې ډېر متقاعدین عملا له خپلو حقونو بې برخې کیږي. جزئیات په دغه رپورت کې واورئ.
یو شمیر افغان متقاعدین وایي د طالبان د حکومت لخوا د حقونو نه ورکړي ژوند په جدي توګه اغیزمن کړي، او په ځانګړي ډول د ژمي په موسم کې د بنسټیزو او لومړنیو اړتیاو د پوره کولو وس نه لري. دوی وایي کلونه کلونه په دولتي ادارو کې خدمت کړي خو اوس له پامه غورځول شوي. د ختیځون د متقاعدینو د شورا غړي او متقاعد جان محمد زادي راډیو سره په خبرو کې وویل سره له دې چې د طالبانو حکومت پر لپسې د تقاعدي حقونو د ورکړې ژمنه کړي، خو په خبره تر اوسه خپل معاش نه دی ترلاسه کړي.
د متقاعدینو وضعیت ډیر خراب وضعیت، اقتصادي مشکلات د غژمه اوس په جریان کې ده. دا بیچارهګان نه ډوډۍ لري، نه جامې لري، او بعضو کورونه خرڅ کړي، نه کورونه لري، نه د سون مواد لري، نو دا د ژوند مشکلات، روزمره مشکلات سره لاس په گریوان دي. زه هم ما متقاعد یم، دغه مشکل سره زه هم گرفتار یم.
پندې حال کې یو متقاعد خون کې چنې غختل پراپور کې نوم خپور شهزادي راډیو ته وویل ان د خپل درملنې پیسې هم نه لري.
نه تقاعد معلوم،
نه تقاعد معلوم دی او نه څوک تقاعد ورکوي. ژمه هم دی، یو میاشت کېږي چې زه سینه وبغل یم. د ژوند ستونزې مو ډېرې دي. تاسو او ټولو ته معلومه ده چې په افغانستان کې اوس وضعیت څنګه دی؟
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د مالی وزارت شاوخوا لس ورځې وړاندې اعلان وکړ چې د متقاعدینو د حقونو د ورکړې بهیر د دیرشو ادارو لپاره په 15 پړاوونو کې پیل شوی. دې وزارت ویلي د بیلابیلو ادارو شاوخوا 2000 کارکوونکي د تقاعد د حقونو مستحق پیژندل شوي او ځینو خپل حقوق ترلاسه کړي هم دي. خو د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې د معلوماتو له مخې په دې هیواد کې د ملکي او نظامي متقاعدینو شمیر له 1,00,000 زیات دی. د متقاعدینو د ټولنې مسؤلین وای د تقاعد د حقوقو د ورکړې د تطبیق میکانیزم داسې دی چې ډیر متقاعدین عملاً له خپل حقوقو بې برخې کیږي. د متقاعدینو د ټولنې مشر افندی سنگر ازادي رادیو ته وویل
نو دلته مشکل دا ده چې دی هغه د تقاعد د پیسو په نامه باندې چې کمی پیسې وضع شوي دي برحالې په وخت کې هغه جمع کوي، بیا راځي پښتنه کوي ته نه چې څو کاله د حقوق اخیستي دي هغه هم جمع کوي، دا اخیستل شوي حقوق له د تقاعد له پیسو نه منفي کوي چې هیڅ شی نه پاتې کیږي متقاعدینو ته. ډیر کم فیصدي درته وښیمه چې ټولو کې شاید لس یا شل فیصده مستحق شي، دا نور یو نه مستحق کیږي. ولې دوه کاله چې چا جمهوریت کې د تقاعد حقوق اخیستي هغه مستحق کیږي نه.
د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله خونزاده د 1403 کال د قوس په 13 په یو فرمان کې له متقاعدینو غوښتي چې د خپل حقونو د ثابتولو لپاره محکمو ته عریضه وکړي، خو متقاعدینو هغه مهال په دې پریکړه اعتراض وکړ او ویل چې دوی د خپل حقونو د ترلاسه کولو لپاره محکمو ته د عریضه کولو اړتیا نه ویني. سره له دې چې د طالبانو حکومت د مالی وزارت روان کال د سنبلې په میاشت کې اعلان کړی و چې د ملکي او نظامی متقاعدینو د تقاعد حقوق په د منظم مهال ویش لمخي د ځانګړي محکمې او اړوندو ادارو سره په همغږي د یو ګډ مرکز للاري او د پړاوونو تر بشپړېدو وروسته ورکړل شي، خو یو شمېر متقاعدینو چې معاشونه یې ترلاسه کړي مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو ورکړل شوي پیسې د دوی له اصلي حق څخه کمې دي. د طالبانو د مالی وزارت ویان عبدالقیوم ناصر د دغو شکایتونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د تقاعد حقوق د دولت پخوانیو کارکونکو ته چې و مرې له 15 کلونو زیات شوی او یا هم سلویخ کاله خدمت کړی وي ورکول کیږي، خو که متقاعد کس وفات شي حقوق یې میرمنې او له هغې وروسته تر 13 کلنۍ پورې اولادونو ته ورکول کیږي.
د ازادي راډیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته له 1 ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافي او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونې لپاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لپاره ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز داخلي.
افغانستان د نړۍ له هغو لسو هیوادونو دی چې د سیلونو له ګواښ سره مخ دی. د سیلونو د مخنیوي لپاره څه کولای شو او څرنګه ځانونه د سیلونو له خطره خوندي کولای شو؟ جزئیات د احمد شیبر په دغه تفصیلي ریپورت کې.
یو له هغو طبیعي آفتونو چې افغانستان تهدیدوي سیلونه دي.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخوانی مرستیال ولی مدقیق ازادي راډیو ته وویل چې د چاپیریال بدې اغېزې له وچکالي وروسته د سیلونو بهیدل دي.
د سیلابو راتګ مستقیما اړیکه لري د اقلیم له بدلون سره. په افغانستان کې د اقلیم د بدلون په دسه کې کوم څېړنې سمې دي؟ هغه دا دي چې په افغانستان کې په دوه کټګوري کې سیلابونه دي چې خلکو ته ډېر زیان اړوي.
د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د 2024 او 2025 میلادي کلونو په ترڅ کې د سختو سیلونو له امله تر 2,800 ډیر کسان مستقیم اغیزمن شوي او شاوخوا 1,000,000 نور تر خطر لاندې راغلي دي. د راپور له مخې سیلونو د سلګونو افغانانو ژوند اخیستی او شاوخوا 40,000 کورونه یې ویجاړ کړي دي. د چاپیریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر د وچکالی او سیلونو د بهیدو د تړاو پاړه وای.
بارانونه هم څو قسمه دي، یو نرم دي چې هغه بارانونه جذبېږي او یو بارانونه چې په شدت باندې وریږي او بیرته هغه ځمکه چون ځمکه وچه او هغه خړ او خاور او د شان ځان سره جوړه کی د غرونو ناتیګي او نور جغل او فرش ځان سره راوړي هغه د لاندې اور سطح او پاور سطح کې دی هغه تر کوم صورت نیسي.
په افغانستان کې بارانونه د پخوپ چیر په خپل وختونو نه وریشي. په ځینو سیمو کې به وخت ورشتونه د ستونزو سبب کیږي. د کندهار د شړې ولسوالۍ اوسیدونکو حاجی عبید الله وای
بارانونه چې دی وسته د اکټن بدلین په د خاطر باندې د بارانونو نسبې موسم ووسی ډیر شدید سیلابونه راځي. د شدید سیلابو په ترڅ کې موږ زراعتیم ځکه دا زراعتیم ځکه وړلې بیا موږ امپیو والا تاریخ وکړې دا سنادي جوالونه ته منزور کړه. هغه جوالونه چې ته منزور کړه د جوال راتوالي هم ځوانان په کار رااله ډیر موږ راځي ډیر جن خوشاله چې موږ ځوانان په کار اخته او هم ځکه هم د سیلاب د ګلو سمحفوظ شوی هم کانال د سیلاب د ګلو سمحفوظ.
د ملګرو ملتونو د خړو نړیوال پروګرام د ملګرو ملتو پراختیایي ادارې، د ملګرو ملتو د اوبو او کرنې مؤسسې یا فاو، یو شمیر نورو مؤسسو او ادارو د کندهار په شمول د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د 2015 کال په ترڅ کې استنادي دیوالونه جوړ کړي دي. نړیوالو مؤسسو د تیرو څلورو کلونو په ترڅ کې په سلګونو چکډمون هم ودان کړي دي. د اوبو چاپیریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر چکډمونه د سیلونو د بهیدو د مخنیوي لپاره اغیزمن ګڼي.
دا د غرو په لمنو کې په غوځا کې چې د غرو شیلې دي چې اوبه راټولېږي هلته په دوه ځای کې باید بندونه جوړ شي، چکډمونه چې هغه څو ګټې لري، لوی خانه محافظت د سیلاب کې، له بلې خانه د اوبه د ځمکې ساتې ته جذبېږي او په ځمکه کې هلته د اوبو د ریچارج لپاره ډېره ګټه لري.
د ښاغلي بهیر په وینا د ولسي خلکو لپاره دا ګرانه ده چې بندونه جوړ کړي، خو دوی د سیلونو د بهیدو د مخنیوي لپاره کولی شي چې ونې کیشتي چې د نرمو بارانونو سبب کیشي او د سیلونو مخه نیسي.
شنواله ډیر تاثیر لري، مثلا په غرو کې په ځایو کې ونه کې دي، هره ونه چې دغه اکسیجن دی او شتپارو لپاره اکسیجن تولیدوي، سرسبزي چې ده سرسبزي د سیلابو مخه نیسي. دا یو بل ګټه ده چې دغه ونې خپله ممانعت کوي د سیلاب، دغه د سیلاب بیخونه چې دي، دغه د سیلاب پل زیاتر شه، هغه ساتي کده په کړي دغه ایروژن بریا چورته وي، یا انتقال د خاور له وزنه بل زیاته کچیرته ونه دی، ونه بیخونه هغه ټول هغه کنټرولوي.
د ملګرو ملتو د یو شمېر راپورونو لمخي لتیرو لسو کلونو راهیسې په افغانستان کې د سیلونو د تلفاتو شمیر زیات شوی او سربیره پر دې چې ورشتونه په ژمي کې زیات وي، تلفات یې په اوړي کې زیاتی شي.
د خوست د کرکټ په ملي لوبغالي کې د افغانستان د کرکټ بورډ په چوکاټ کې د وزیر محمد اکبر خان لومړی درجه یو ورځنی ولایتي سیالي پیل شوه. په یادو سیالیو کې ټول 12 لوبډلې برخه لري، شپږ د خوست په لوبغالي او شپږ د ننګرهار په لوبغالي کې لوبي کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ استازي د یادو لوب هدف د کرکټ پراختیا او ځوانو استعدادونو د مختتګ لپاره د زمینو برابرول یادوي. جزئیات د نجیب الله الخیل پر رپورت کې.
د خوست د رحمت ولی مسرور د کرکټ په ملي لوبغالي کې د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د وزیر محمد اکبر خان پونوم د شپږو لمړۍ درجه لوبډلو ترمنز یو ورځنی سیالي پیل شوه. یادې یوشت ورځنی سیالي چې لخوا سره په یو وخت په ننګرهار کې پیل شوه، د جنوري په شپږویشتمه به پایلوبه د جلال آباد د نجیب الله ترې کې په لوبغالي کې تر سره شي. په دې اړه د کورنۍ کرکټ استاد زاهد الله زدران مشال رادیو ته وویل
دا د لمړۍ درجه ورته سیالي دی، په دې کې د ډومېسټیک لیست او کورنۍ کرکټ د ګریټونو چې کوم لوبغاړي سلیکټ شوی دی هغه پکې دی. هدف یې دا دی چې د کرکټ پراختیا الکان مکه تریډی ته لاړ شي، ورنه دینه مخکې بیا نور میچونه هم راځي د ډومېسټیک چې هغې نه تریډی نه بعد بیا شپږیزه ده، مطلب پس کلاس میچونه دی هغه ته الکان سره سلیکټ کیږي.
د کورنۍ کرکټ د دې یو ورځنۍ سیالیو لوبغاړي د کرکټ پر راتلونکو پړاوونو او سترو لوبو کې د لوبېدو او د خپلو استعدادونو د ښودلو لپاره دا ډول فرصتونه ګټور بولي او د دوام غوښتنه یې کوي. یو تن لوبغاړي احمد رشاد ستانګزی ویل
واقعتا د ډېر مهمه لوبې دي، لکه څنګه چې موږ ته معلومه ده د لوبونه به موږ زو مخته زو ټریډ ته زو، د ریډ بال کرکټ بام کو او لسته سیل وایډ بال کرکټ دا به هم کو او د نو روس 19 پروسس د دغه لپاره یو خلاره د درې وړ فرمټول پر
خوستی لوبغاړي د کرکټ د پخواني او تجربه لرونکو لوبغاړو پښتون کې دا ډول یو ورځنی لوبي په دې هم خې بولی چې دوی په کې له تجربه لرونکو لوبغاړو نوي مهارتونه زده کوي او له هغوی سره په لوبو کې پر ځان باور ډیریږي. یو بل لوبغاړي حبیب الله ثنیوال وویل
وکیت موږ سره سینیئر لوبغاړي خلیل احمد رقم پلیئر سره د افغانستان نېشنل کرکټ کړه دی، نو نصیر احمد د نوی دوبه د ټول خپل پلیئران سره دی، نو ډیر خوښم دومره سینیئر پلیئران سره لوبېږم.
یاد دی وی خوست د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې د خار او اطراف ډیری ځوانان او تنکی زلمیانې کرکټ سره مینه لري او د سیالیو پایلوبې ته زرګونه خلک راغونډیږي. خوست چې معتدله هوا لري په کې د کال په هر موسم کې د کرکټ په ګډون هر ډول سپورتي لوبې ترسره کیدلی شي.
رینجر په شونځي کې دا ول سین سنیولې تر 12 سم پورې مدیره سرمالیما مالیمانې خالات ټول شي سی
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې جوړه صورت د شذو حقونو تر پښو لاندې کېږي، حالکه چې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوري وای مونږ مشکل لري نارینه والی زمونږ سره زماینه کی اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږدي
دا زما حق دی
د شزو د اساسي حقونو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث د ازادي راډیو
آزادی ملما د ازادي رادیو د نړیوالو ملمنه مو یو د افغان ډاکټر د چیل دولسي زره حصے په بریتانیا کې اوسي اوس د یواسي طبابت کوي بلکې متخصص ډاکټران روزي ډاکټر محبوب افغان ته شرغلاس وایم
تاسو ډاکټر ایاس زمو شاوندونکو ته په افغانستان کې به شاید جالبه دا وی چې د افغانستان د باندې د وی افغان ډاکټر د ژوند او کار له شرایطو خبر شي ورسره څنګه پیلوي
اوس دغه د خپل د روختون کار سم ده کم کړی مې ده یعنی 50% نو په هفته کې درې ورځې زم کار ته پات درې یا څلور ورځې په کور کې ما نو چې په کوم ورځ کار ته زم نو 50% به چې سبایت راځکه سما او بدلغه د خپل ماشومان لپاره یا ماشومان خو نه دي اوس ماشاءالله لویان دي خو د غو لپاره ناشته تیار کوم او بیا د روی مخصوصا ما د زوی لپاره د هغه کالیز تیار کوم چې کوم د سنټر ته ځي او بدلغه خپل ځان چمتو کوم د کار لپاره روانه سم نو تقریبا هو به چې باید زله کور اوسم په دې سیمه روختون یو ساعت یا یو ساعت او 45 دقیقې مال کور فاصله لري
د لندن د روختون شرایط څنګه دي هغه روختون چې تاسو پکې کار کوئ
شرایط خو اوس هم تقریبا شل کال نه زیات دلته تیر کړو نو د لندن په روختون په شرایطو باندې یو څه عادت شوم شرایط ماته ډیر په زړه پورې دي یعنی د سې دې څخه د خپل کار نه خوند اخلم یعنی راضی یم په دې حساب چې همکاران ټول ما پیژني زه همکاران پیژنم او د یو د بل سویا یا معیارونو نه یو د بل معیارونو نه خبر یو لکه سې کوم ډاکټر تر ما لږ څه تجربه یې کمه ده هغې سره ما څه رقم برخورده هغې سره زه یعنی سې په کار ته شروع کوم له زده کړې نه شروع کوم هر لازه هر قدم سی اخلم هر لاس شروعم اغوی تزی او شی ورز دکوم او سی کوم لمانه تجربه زیات لري زه غونه هر په هر عمل کې زه غونه یو شی زکوم او همیشه مور کله یو موضوع یو مریض یو بل سره تشریح کوو یا وایو په امغه وخت کې مور یو بل نه زده کوو هم څوک تجربه ډیر لري څوک کم لري څوک په ډیر لري څوک کم لري خو یو لبل نه ټول ورځ لاغ ثانیې نه سي یا دقیقې نه سي موږ قدم په روختون کې جوړو موږ د زړه زده کړې په حال کې یو سترڅو برته نه راسو
دا ډیر مهمه ده چې یو بل سره منئ په ډیر ځایونو کې خلک نه مني چې یو بل څوک ترې زیات په هیڅ زیاته تجربه لري یعنی دا ستاسو په منځ کې عادي خبره ده
دا زموږ په منځ کې نه تنها عادي خبره ده بلکې یو لکه مسیر یا سي کومه رتبه جګه ای هغه ډاکټران مالي دي لیدي سي اکثر سي ترمایم رتبه جګه ده ترمایم تجربه زیاته ده خو کله سي یو مریض په ایسه کې تصمیم نیسي مانه پوښتنه کوي سي زه دا سي فکر کوم ما یې تر سره راضی یم کته کوم بل څه فکر کوي یا ته غواړې چې کوم بل څه بده دې مریض په ګټه یې بیا چې زه خپل نظر ورته وایم هغه د څه نه دسې هغه به ما نظر نه اوري هغه به اوري او کله کله په هغه باندې عمل هم کوي نو دا دلته یو کلچر غوندې ده لکه کلتور غوندې ده که یو څوک غلطه فیصله کوي که هغه تجربه زیاتې یا رتبه جګې تر مانه پوهه زیاتې بیا هم زه هغه ته دا ویل سم یاده جرأت لرم همدارنګ د ما په ایسه کې کله مانه یو جونیئر ډاکټر یعنی تجربه کمې او وګوري سیما د فیصله کې د دې مریض په ګټه نه یي هغه ماته مستقیما ویل سي هغه دا ډار نه لري چې سبب لدې نه خفه سم او هغه په دې مطمئنه ده چې زه خوشاله کیږم چې زه دې خبره واورم یا کېدای شي چې هغه یو کوم نوی څېړنې نتیجې نه هغه خبره یو ځنه یې ما خبره نو څه دې هغه خبره باندې سوچ کولای سم یا که ووم نه منم سوچ په کوم او ځان به په یوم
تاسو په دغه روغتون کې چې کار کوي کوم مسولیت هم لري به له دې چې ډاکټر یاست
د مخ کې سه هر روغتون ته موږ دې اول ځل انټرویو یا مصاحبه لپاره یا دې ټاکنې لپاره ورزو یو ډاکټر د کار یو برخه ده سه پیغه کې یعنی زه خپل ترڅان کسرانو ډاکټرانو ته باید د توان ولرم سه غوښتل چې زده کړه وکړم او کوم میتودونه هغه مانه په انټرویو کې پوښتنه کوي چې ته کوم میتودونه ته استفاده کوي چې ته خپل شاګردانو ته یا کسرانو ډاکټرانو ته کومه طریقې باندې ته زده کړې ورکوي دوم یعنی دام ضروري برخه ده ماده کار سه زه په څېړنه کې څومره برخه اخیستای سم په څېړنه کې زه غواړم چې برخه واخلم کنه که زه وانخلم معلوم در ده یو منفي نقطه ده په هر څېړنه کې سه په هغه روغتون کې تر سره کېږي باید موږ ډیر مثبت رول ولرو او په ډېر مینه او علاقه سره باید په څېړنه کې کار وکړو او مخې بوزنو او بل د موږ د کار برخه دام ده سه سکلم کته کزه خپل یو بل همکارو ګورم چې هغه لمانه مشرم ده کې د سې د روغتون رئیس می خو د صحت له نقطې نظر را د کوم بل نقطې نظر د کار کولو مساعد نه ده نو زه باید هغه ودروم مریض سره په تماس کې نسی یا مریض په اسکت کومه فیصله
درست مخکې تر دې چې ستاسو دی اوسنی کار په اړه نوري پوښتنه وکم چې د دې ځای شرایط څنګه دي که راشو ستاسو لومړنی زده کړې ته لومړنی زده کړې می چیرې کړې دي
لومړنی زده کړې ټول کندوز دی انجنو پلیس کې تر ټول سمسن فپوري او بیا بعد له دولسم ټولګي بیا موږ کانکور امتحان حالته کانکور امتحان مور کولو بیا په هغه کې کڅم چې کله سبا یا بل ورځ ما د کانکور امتحان خپل پلار مرحوم پلار خبر کو چې دا د انجینری ته ما اول انتخاب انجینری ده هغه ټول سه انجینری خو د شزو لپاره دومره مناسب رشته نه ده مال نو زه چه انتخاب کوم اول وای مطب انتخاب کوم بس دغه په غوښتنه مطب اول انتخاب کو دوم انتخاب مم ته بوله کو دری مم ته بوله کو ما د دری انتخاب واغه درلودا ما دری سره ته بوله کړ
د لیسې دی دورې کومه جالبه خاطره لري
تاریخ خو ډیره دی خو دغه د کانکور د امتحان یو هغه په درته وایم د کانکور امتحان د انجنو د لیسې او د الکانو د لیسو ټولو په شیرخان لیسې کې یو لیسې سکندس په شهر کې و او هغه شیرخان لیسې چې تر نورو لیسو غټو او صحنې او میدان او تعمیر او ارشه غټول نو هلته د ټولو د امام صاحب د چادرې ولسوالۍ د خاناباد د ټولو د لیسو زده کوونکو هلته د کانکور امتحان ورکولو نو یو شپه مخکې دوی ټول میزونه او چوکۍ د باندې راایستل ول هغه د جدي میاست و سهار چې موږ امتحان ته ورغلو نو د شپې واوره سوې وه نو تقریبا یو لس پنځلس سانتې واوره په میزو چوکیو باندې پراته وه نو بیا یې موږ چینکۍ ټوله یوې خواته ودرولې هلکانو باندې ټوله میزونه او چوکۍ دننه کړو په صنفونو ته او بیا موږ ورغلو په خپل لاس باندې مغه واوره چوکۍ نه او میزونه لرې کړه او موږ پې کېناستو او د کانکور امتحان هم ورکړو
جالب په دې به شاید و چې اسه هم په امکان کې د چای یخ کیشه چې واورم بینو یخ په مشاهد ډیر کیدو
او شاید تاسو ته معلوم دی البته مرکز ګرمي او د اشیان نول نو سنفونه خپل ډیر ساړه ول
د امکان په نتیجه کې تاسو ته انتخاب کړی وو او تب ته بریالي شوی بیا د کابل تب ته لاړې هغه مو تر پای ولوست
دیر لسوا په پنځو سم کې مقابل تر راغلو بیا یو دوه کاله وروسته سکل دادی د شوروی یرغل شروع سو خلکو هجرت شروع کو مخصوصا د کل روسی عسکرو سے اشغال نوروز یو تعداد افغانان گوندی ملکونو ته هجرت کو نو پویغو کی زه هم پیش دورته یا پاکستان ته مجرت کو راغلم درې کاله هلته ووایو نو طب مې په نیمای کې پریشو یعنی ختمولی مې نه سو هغه د ځینو کورنۍ ستونزو له خاطر مو سي هلکان باید وتلي وای له ملک نه نو د هغو سره بیا موږ مجبور سو سي اوسو هجرت هم وکړو بیا بعد له درېیم صنفه بیا ما څلورم صنف لپاره د پاکستان کې هلو ځلو ته شروع وکړه سې کچېرې
یعنې تاسې له کابل لاړئ پېښور ته بیا په پېښور کې مو طب ته دوام ورکړو
نه دې له خاطر سې ما د هېڅ هغه ګوندونو سې هلته په رسمیت پېژندل سوي ول د هغو ګوندونو هغه مې نه درلودو شمولیت یا د هغو کارت مې نه درلودو نو یې ما په تپ ته داخلی دو که دیر زیادی سنزو سر مخامخ سومه او سی بیا کلپ دوم کال سی بیایی ز ما درخواست ولیجو بیایی ز لاهور تا ولیجلم نو لاهور که بیا هم دا خبره و سی دی گندونو کارتی گوشتلو سی اغا ما سر نو سی پو هند ایس گند که ایما اغا ندرلودو غری توب ندرلودو بیا آلت ما یو دو کشمیری ملگری پیدا کری پو لاهور که سی دیگه پلار وزیر د صحت په کشمیر کې به راغې د وزیر د تعلیم لاهور کې لاغه سره خبره وکړه او ماته سپیشل سیټ یعنی خلق کو او هغه بعد له دې سیمانه په انګلیسي ژبه د ټول ټپ د اوله تر درېیمه صنفه امتحانونه یې واخیستل بعد له هغې بیا ماته دا سیټ راکړو
په کوم پوهنتون کې د لاهور
فاطمه جنا میډیکل کالج ورته وایي هغه کې ټوله لکه د جنکو پوهنتون او استادانې ټوله ښځې وي
دغه طب پوهنځي کې چې تاسې درس وایو کابل کې مخکې درس وایو څه تفاوتونه مو پکې احساس کړل علاوه په دې چې د کابل د طب پوهنځی د الکانو نجونې یو ځای درس وایي او دلته بیلې درس وایي
دغه معیار د درس په کابل کې نسبتا شو خو شاګردانو سکم څومره زیار ایستلو هغه په لاهور کې ډېر یعنی ما کابل پوهنتون کې باید زیات سبق ویلی وای سې زه په ښه نمره بریالی شوی وای خو لاهور کې ماته ډېر زیات ضرورت نه و ما مشکل انګلیسي وه خو انګلیسي هلته ډېره زر زده سوه نه یوازې سېما اول ځل خو په ښو نمرو مې بیا بریالی شوم خلاص مې کړو او افغانانو په لاهور طب ویلو یو تعداد او هغه داسې نه ده چې دوی ملامتومه هغه دی زه بله خاطره یو تعداد اوسې دوم چانس کې یا درېیم چانس کې کمه بدل خو بیا هم د هغوی دغه
تاسو ویل چې په کابل کې درس شو لیکن په لاهور کې خلکو درس ډېر وایو دلیل څه و
فکر کوم چې دلته لکه دوی سی وای سی کمپټیشن یا رقابت زیات و دوی یعنی دل خاطر ستش او ست په شو نمبر بریالی سي نو ته باید زحمت ډېر زیات وباسي کابل کې ما ځکه فکر کوم چې ستاندرد شه ده سي هغه د کانکور امتحان خپل په یو معیار باندې ولاړو دا هغه معیار دومره شو سي شاگردان سے یعنی دے شی استعداد خواندن و آخو با آقای که بلیت چاسی دیر علاقه در لوده لکم لزدقری سره آقا با کامی بیده خو پاکستان که یو بل سیستمو سی دی آقوی هر منطقی یو تعداد سیتون در لوده لسی باید راسی آو دی دی سیت پای ساب را بل سی پیغه که ضرونه دست دوی آقا تاکر شاگرد و آخی سی کم شاگرد که نفوس لکه زرکس او پینز سیت اوم آقا بی اخستل شاگرد تکره او کنو نو آقا سی کلا بطب تراتو بیانو مجبور او سی زیار یا زحمت ډېر وباسي
لکه څنګه چې په دې لیسې په دوره کې مو خصوصا په اخره کې مې یو خاطره درلوده په پاکستان کې په لاهور کې د طب د لوستلو په وخت به مو هم کومه داسې قصه مو په یاد ده چې زموږ ته اړیدونکو لپاره پزله پوری وي.
خاص جالب خونه ده خو یو شی ته مخ متوجه شو سه موږ سه فاطمه جنا کې وو تقریبا یو څلور پنځه کسه افغانانو په دې سه هر کال لته یو یو دوه سیټه افغان ماجر یا ورکر سی وو نو یو څلور پنځه کسه افغانان موږ هلته لکه یو ګروپ هم جوړ کړی وو همیشه به یو ځای به یو بل سره به هم په تماس کې وو اړیکې هم درلودې نور سیول زیات لکه د پاکستان له هر ګوټ نه راغلي ول یو شی ته موږ متوجه شو سه کله موږ به ملګري شو له نورو خپل ټولګي له زده کوونکو سره نو بیا به یو دوه درې میاشتې وروسته به خبر شو سه هغه د کشمیر ده نو زما هغه لومړی ملګری سوا سه ما سره د داخلي په ایسا کې کوشش وکړو هغه د کشمیر و اول ما سره ملګری سوا بیا وروسته هغه د کشمیر و بیا مې بل ملګری سموږ پیدا کړ ما او دا بل کې یو ځای ګرځېدو هغه هم بیا تصادف په درې میاشتې وروسته خبر شو چې هغه هم د کشمیر نو نه پېژنم چې په دې کې او درې ملګري د کشمیر و آیا سیدا د موږ ستونزې یو رقم وي د موږ کلچر سره ورته وو یا د موږ لکه هغه د ځوان معیارونه یا خصوصیات سره ورته ول څه ورته والی وو د موږ په هغه کې
جالبه ده
دا جالبه ده او له هغو کشمیري ملګرو سره تر اوسه پورې ما اړیکې شته نو له پنځه څلور اتیا اووم او پنځه اتیا اووم و نولس سوه څلور اتیا کې زه شامله شوم د نولس سوه اته اتیا کې زه فارغه شوم هغه ملګرو سره تر اوسه ما اړیکې شته سه کله لندن ته راسي نو دلته ما سره ویني او سه کله
یعنی تګ راتګ هم لري
تګ راتګ لرو له نسل سره وینو او همیشه په تماس کې یو
کله چې له طب فارغ شوي لومړنی کار مو چیرې پیل کړ
یعنی فارغ تحصیل سوم له پنجاب نه بیا راغلم مردان کې ماستر وکړم شپږ میاشتې مې پېښور کې وکړو او بعد لږه مې بیا په کار شروع نه کړو بیا نو ما د ډیپلوما لپاره هلې ځلې کولې چې یو تخصص واخلم او هغه ماته ډېر قیمته تمام شو په دې چې یو کال ما د ښځینه ناروغیو په برخه کې ما په لیډریډینګ سې د زده کړې یو پوست ګریجویټ انسټیټیوټ د پاغې کې ما تقریبا دوه پنځوس زره پاکستاني روپۍ ما فیس ورکو او یو کال ما کار نسوی کولای سه ریزیدنشل کار ورته وایي سیاله ته باید پروختون کې کار نو کوستل سه ما په دې برخه کې د شته د ناروغي په برخه کې زلج نور معلومات پیدا کما یا په هم زیاته سي او تجربه می زیاته سي او بعد لغه بیا ما افغان سرجیکل روغتون وو یعنی د خاصي ورکر سيزالته کار شروع کمه خو اول پښتنه دا و سي تاسو باید له دوه درې کسانو نمونه واخل سي دغه ګوندونو نه رهبرانو نه لیونه تاسو ماته خبروي مال زه هغه نسم راوړی که هغوی دا تصدیق کوي چې زه مسلمانه یم د هغو تصدیق چا کړی دی سې هغه مسلمان دی زه بېرته ځینې راووتم خو هلته ما یوه ملګرې وه سې هغه هم فاطمه جنا کې وه خو هغې هلته کار کولو بیا هغې وویل وایي زه تا هغه ته ضرورت نشته ته راسه موږ سره کار وکړو بیا مې هلته کار شروع کړو او په ځمکې کې مې خپل شخصي کلینیک خلاص کړو په پېښور صدر کې
دم څو کلال ته کار وکړو په پیښور کې
درې نیوی نه تر نه نیوی پورې څه کار وکړو نولس سوه نه نیوی
ولې لندن ته ولاړې
لندن ته خو به شاید ما هیڅ وخت سوچ هم نه و کړی فکر به مې نه و کړی چې لندن ته ولاړ سم زه په خپل کلینیک کې ډېره مصروفه وم ډېره راضي وم او ډېره تسهیلی کېدم سه کله ما افغانانو مهاجرو ښځو ته خدمت کولو په نولس سوه اووه نوي کې ما واده وسو او بیا اته نوي کې ما زوی پیدا سو زوی مې یو څه تکلیف درلود ناروغ و د زړه تکلیف یې درلود اوس یې باید عملیات وسي پاکستان کې د ماشومان اوس یې تر یو کلنۍ نه وړکی یي یا کوچنی یي د زړه جراح نه درلودو نه و
بعد لگه بیا ما خوانده تصمیم نویسه راسو انگلستان تا او دلتا امتیانی نموه کلوم او ما به زوی دی زر دی عملیات تعقیب سو دی زر داکتر اغا ار شپک میسی باد کتلو او مایناتو داشیانی کول اغا موتو دکو سمتو گوسی و خلاسی و بعد لگه بیا گوری شپک دو زلی شپک میسی ما کار پیشدو پدی دو میسی پدی دو زلی شپک میسی که ما دمرو کولی سوسی ام خپل کوچنیانو سره په کور کې وسم ام د تخصص امتحان لپاره مې امادګي ونیوله.
تاسو د یوې داسې ډاکټرې په توګه یا داسې مېرمنې په توګه چې هم د کور ژوند په مخ بیایست، د کور چارې هم ډېرې زیاتې، د کور کار هم ډېر زیات دی، د اولادونو چارو ته رسیدګي او بیا په عین حال کې کار کول،
له دې ستونزو سره مقابله کول او د دې ستونزو سره کار کول ډېر زیاته غواړي، حوصله غواړي. دغه بالکل سمه ده، د کور چارې له یوې خواوې ماشومان مې ول دواړه واړول، خو بیا مخصوصا چې ډېر کار او هغه ته یې ضرورت توجه ته یې ضرورت درلود، ما زوی اوس هغه مریض و.
اولادونو په برخه کې کراتو وایسي اوس وایي څه کوي؟
لور مې ماشاءالله شوه، یو خو پخې کې دوه خبرې دي، یو خو په خپل سبقو کې شوه خواري ایستله، او بل دا داسې خپل کلچر او خپل وطن سره ډېره زیاته مینه ده تر اوسه پورې، د دې باوجود چې ستمیله نیستې نه دي لیدلې. یو ځل دا تللې ده کابل ته په 2000 کې، چې دا وکاله وه، بعد هغې کابل لیدلی نه ده، خو چې څومره یې اورېدلی دي او څومره یې اوري بیا ډېر زیات هغه لري، مینه لري.
اوس څه وایي؟
دا طب وایي او امپیریال کې وایي، چې په لندن کې ده امپیریال پوهنتون، د دنیا په ډېرو شوچتو او معتبرو پوهنتونو کې حسابېږي. هغه کې څه وایي اوس شرې ماشاءالله پنځم کال ده، ځن کې دا یو څه دا د خیریه موسسو په حساب هم هغه ډېر کار کوي، چې هر کال دوی یو څه هلې ځلې اخوا دېخوا کوي، یو څه پیسې راټولوي او افغانستان ته لږي په مختلفو برخو کې، چې د ښځو د تعلیم ده، د صحي اوبو ورکول دي، د وینې هغه د مایا کول دي یا تیارول دي مریضانو ته، یعنی مختلفو برخو کې دوی دغه چریټي یا خیریه کارونو ته ادامه ورکوي.
تاسو د لور خبره وکړه چې هغوی ورته خیریه کارونه کوي، مرستې رسوي، او تاسو ته معلوم ده چې له افغانستانه د پوهنتونونو لوی استادان په تیرو 40 کلونو کې پرله پسې وتلي دي، خصوصا هغوی چې په تیرو 2 لسیزو کې روسل شوي وو، هغه هم ووتل یا وځي. هلته ممکن د طب په شان علومو ته چې نوي تیوري پکې مطرح کیږي او نوي څېړنې پکې کیږي، په هر میشتو متخصصو افغانانو ته اړتیا لا ډېره وي. آیا تاسو تکه څوک وایي چې د کوم پوهنتون استادانو ته لیکچر ورکوي، څه کومک ورسره وکړي، حاضر یاست؟
ما مخکې ته تاسو ته یادونه وکړه چې موږ په انټرویو کې یا په شروع کې چې کار ته ځو، دا پوښتنه کوي چې تاسو د نورو ډاکټرانو په روزنه کې څومره برخه لري. نو ما د دې ځکه ډاکټرانو په روزنه کې ډېره زیاته فعال برخه درلوده، خو همیشه به ما دا ځان سره دی هغه احساس کولو لکه نیمګړتیا، چې زه ولې خپلو ډاکټرانو ته. نو بیا ما څه وکړل چې کله به نوې څېړنې به وي، دلته ما به کوشش وکړو چې هغه به په پښتو یا فارسي کې ترجمه کړم او داخل کې افغانستان افغانانو ته ولېږم. اوس فلحال دا کله چې مورا پانتون او هغه یو مډیکل یو کمپلیکس ده، لکه له ښوونځي نه شروع شوی ده تر پانتونه پورې. په هغې کې ما د طب محصلینو ته تدریس کولو دا 2 کاله، او دا اوس خو بند شو، خو اوس د هغوی ډاکټرانو ته او متخصصینو ته وسم تدریس کوم. هر هفته مش لیکچر لرو او دلته په لندن کې څومره ډاکټران افغانان زه پیژنم، مخصوصا سیما کابل کې ما په ټولګي کې ولیا امام سنفیان ول، هغه سره مې تماس تللی ده او هغه نن مرسته غواړم، هغه ما سره همکاري کوي. بل دا سه کوم ډاکټران چې غواړي سه تخصص واخلي، نړیوال تخصصي بنن بین ملي تخصصن یا دی انګلستان تخصصونه واخلي، د غو لپاره د دین څخه کورسونه زورته برابروم او سره تیاروم ور دي چې مې سه هغه ته اسانتیا وي. خبره مې دا و سه دا اوسنی ډاکټرانو سره سه تقریبا 500 زیات متخصصین دی په کابل کې، یو څه سه هرفته یعنی لیکچر ورکوم یا خبرې کوم یا موضوع باندې بحث کوم یا د دوی ستونزو اورم. مسلسل دې ته دا وایم سه تر لیکچر دا د سه تاسو ماته خپل ستونزې وایي سه سه در سره حل کوم او سه د نوې څېړنو کې پیدا کوم سه کوم سوال تاسو لري. دوی مانه دا غوښتنه وکړه سه موږ خو د دې بنلي تخصص امتحانونه سدي دا په دنن افغانستان کې نسته، د دې لپاره موږ باید یا پاکستان، هندوستان یا دوبۍ ته ولاړ شو. او نن سبا د پاسپورت او د ویزې مشکلات هم شته، نو په دې سکه تاسو ته نو بیا مدبین څخه د مسولینو سره وایي یا په صلاحیت کسانو سره د امتحانو څخه خپل پکې ګډون لرم، ځکه خپل د دین څخه د ډاکټرانو امتحان اخلم چې دوی ته تخصص ورکوي. زه هغه سره مې تماس نیولې هلې ځلې کوم چې کدا امکان ولري چې دوی دا مرکز په افغانستان کې یا په کابل کې یو ځای موږ ډاکټرانو لپاره خلاص کړي، نو دوی دا ستونزه به کمه شي.
تاسو د خپل کار په دوران کې چې کله په انګلستان کې مو کار کاوه، یو موده تاسو اشاره وکړه چې کویت ته لاړی، کویت ته ولي لاړی؟ او بل دا برته وایي چې د کویت او د اوسنی کار یعنی د لندن د کار ترمنځ توپیر په څه کې و؟
سکلای ما اولادونه را لویدل تقریبا دغه یو تاثر و. موږ د ایمان اخترګنې په فامیل کې سه د کوچنیان سه که بهر له ملک نه لوی سه نو دوی کېدای سي ډېر مفید نه وي خپلې ټولنې ته، دوی سره دا یو تاثر و. نو ځکه ما ته مسلسل دغه خبره کېدله سه ته به دا ستونزې ما سی تیری کری دی، یعنی که دیسی نورو شزو بندین دست تیر سوی دی. لشرونه امده خبر واسی تا بدلتا خپل مسلک نپر مخ بیایی، پا مسلکی با پرمختک دلتا نکیه که با که بیسی یا با وطن تزو او یا با کم اسلامی ملک تزو. اولار ما کوید که آل تک نمخ که ما آل تا کار پیدا کو متخصص پا هیس، بیم یا دو کال آل تا تیر کل زن خپل کار رازی و ما خو بیا ایما د ماشومانو روحیات د هغه ځکه موید سره ډیر تطابق پیدا نکو. د دې لپاره مشکل دا وسی که حالت یو ماشوم لبل ماشوم سره یو څه زشت خبره وکي، ایما لور به ویل سی دا دوی ته نورمال ده. خو په انګلستان کې داسې نه وو، که ما ته یو چا زشت خبره کړې وای ما به خپل معلم ته به ویلی وو او معلم به هغه ته سزا ورکړې وه.
د ازادي میلمنه په لندن کې میشته ډاکټر محبوبه افغان و.
سم رب ملي سم رغرانا زندگی تیرو ستانه بغیر خوګه جانا نا زندگی تیرو سم رب ملي سم رغرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگا جانانا زندگی تیرو جانان په غم دې پوهن کړو داس دې ورکړو چې دې ځان په غم دې پوهن کړو
زما کې غم د اسمان په غم د پوه نه وز دې لري د مکان زندگی تیرو ستانه بغیر خوګه جانا زندگی تیرو